سلام نو نیکی هلی لغرمی مخی لس بجی شوی زصفی و لس تانک زیم دغه پروگرام د امان امیرزی پا تخنیکی همکاره ای تاستا اورانده کم او ریچی ده افغانستان لپاره ده روسیه زنگره استازه زمیر کابلوف وی روسیه پلان نلری چه لچین و پاکستان سره پگره ده افغان حکومت وصله بول طالبانو ده سولی ده خبرو منزگری تو بوکری ده هماره چه پا پکتیا ولایت که ده ولایتی شورا استازی و قومی مشران لولسمشر اشرف غنی گیله کوي چې دا ولایت لپام غورځولی نور مهم مطالب هم لرو خو تر ارزه مخ کې خبرونه حدیث پردیس اوروي
السلام علیکم ستړي مشه د خبرونو سرټکی د ننګرهار سیمیز چارواکي وی د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د خزو او ماشومانو په ګډون دیار لس ملکیان ټپیان شوی دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په تیرو نهو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یاقیانو تر څلور سو ډیر قمندانان افغان پولیسو وژلي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وی د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې لپاره د دوو بیلو دولتونو جوړیدل ضروري دي دا هم بشپړ خبرونه د ننګرهار سیمیز چارواکي وی د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د خزو او ماشومانو په ګډون دیار لس ملکیان ټپیان شوي دي د ننګرهار د والي وینا تاوله خوګیاڼي نه ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره ورځ ناوخته د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د تورغر په سیمه کې شوې ده ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي د هوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو له لورې په امنیتي پوستې توغول شوې چې د پوستې پر ځای د کوچیانو د استوګنې په سیمه لګېدلې ده
توغندای پښتو ترځای د کوچانو یو سیمه ده پر غرسمه کې هلته لګېدلې چې عمل یې ډېر لښتنه چې دوه مېرمنې او پنځه ماشومان دي دا تکن شوي دي
تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي له دې وړاندې هم په یو شمېر ولایتونو کې د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښو کې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په تیرو نهو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یاغیانو تر څلور سو ډیر قمندانان افغان پولیسو وژلي دي د کورنیو چارو د وزارت وین صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چار سو دویستان دفاعی بودن که توسط ستاد خاص پلیس ملی افغانستان در نقاط مختلف کشور اینا از بین برده شده بود اینا افراد هستند که مربوط گروه های طالبا در رده های مختلف در رده های سر گروه ها و کسایی که جنگای طالبان را در کندوز، بغلان، اروزگان، فرار، ننگرهار و ساعت دیگه که طالبان فعالیت دارن اینا در جنگ داخل بودن
صدیقی زیاد تکرار چه پدغ وجل شو کسانو که بهرانین هم شامل دی ده صدیقی پوینا ده پولیس و لوری ده طالبانو تر طولو دیر قمندانان پا کندوز ولایت که وجل شوی دی د ملي اردو مسولین د لخکرګا قندهار د لوی لارې د پرانستلو خبر ورکوي په هلمند کې د 215 میوند قلوردو د اماړیکو مسول توران احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته ویل د شندک د منداړ وند لوی پل تیر شپه و بجې رغولې ده او نن تر غرمې مخکې به ترافیکو ته اجازه ورکړي چې قندهار او نور ولایتونو ته تګ را تګ وکړي تسل ویل د لارې په اوږدو کې عملیات هم کړي دي او د وسلوالو هغه مرکزونه او قرارګاوي لمنځه وړي چې د لارې د تهدید د پاره یې جوړې کړې وي
د افغانستان مکانی و هوایي قوا وتوانېدل چې دغه د دوه ورځو عملیاتو په لړ کې تېره شپه د اوو بجو په شاوخوا کې د شینډک مانده دغه کوم پلچک چې الوزولی سو دغه لاره پرانیستل سوه کومه خاصه ستونزه نه وه د شپې شاوخوا اوو بجې وې چې د شینډک مانده لاره پلچک چې کوم بم الوزولی و پرانیستل سوه
او روسي کورنۍ خبر په پکتیکا کې په لسکونو نجونې نن له 12 ټولګي څخه فارغېږي پکتیکا له هغو ولایتونو څخه یو دی چې ډېرې لږې نجونې پکې تعلیم کوي د پکتیکا والي الیاس وحدت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پکتیکا په تاریخ کې باندې نن د لومړي ځل لپاره د 12 ټولګیو نجونې فارغې شي د څلورو ښوونځیونو فارغېږي شمېر شاوخوا 50 دی
په ټول افغانستان کې د اوس لپاره شاوخوا 3 میلیونه نجونې په 10000 ښوونځیو کې په زده کړو بوختې دي او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې لپاره د دوو بیلو دولتونو جوړیدل ضروري دي جان کیری په دې اړه په واشنگټن کې وویل
The two-state solution is the only way to achieve.
They way the dua dawlatun ramen sakidal yawazini halar da chide israeliano falastiniano termen sadlana solating agri. Da yawazini lar da chide israel ratun ki di we yahudi aw democrat dawlat putuga tasminawi che pasula aw amniyat ki la gawandi usra jwan wakri. Aw da yawazini lar da chide falastiniano ratlun ki azadi aw dudui kiramat tasminawi. Da pasima ki da amerika da gato ham muhima wasila da. جان کیری دا خبره پرون په داسې وخت کې وکړه چې د ولسمشر اوباما د ادارې او د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د دغو دواړو لوري اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شوې چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې امریکا د اسرائیل د حکومت په مخالفت ممتنې رایه وکاروله. امنیت شورا د نتنیاهو د حکومت لوري په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د یهودیانو د میشت ځایونو جوړېدل وغندل. روسیه خبرداري ورکړ ک امریکا پر دغه هواد نوې اقتصادي بندیزونه ولګوي انتقام به واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی د چهارشنبې په ورځ ویل ک چیرته واشنگتن د دښمنۍ نوې ګامونه واخیستل نو ځواب به ترلاسه کړي. د امریکا جمهوری غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم ویلي دي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د سایبر بریدونو له امله به پر روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت بندیزونه ولګول شي. شک کېږي چې روسیې د نومبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې انټرنیټي بریدونه کړي دي. په فارس خلیج سیمه کې د ایران تر ټولو نږدې ملګری هیواد عمان ویلي کېدی شي د سعودي په مشرۍ د تروریزم پر ضد په ایتلاف کې برخه واخلي. عربي رسنیو رپورټ ورکړی چې د عمان دفاع وزیر پرون په یوه لیک کې خپل سعودي سیال شهزاده محمد بن سلمان ته دا خبره کړې ده. ویل کېږي چې په راتلونکو اونیو کې به د عربستان دفاع وزیر محمد بن سلمان آل سعود عمان ته سفر وکړي. د عمان او عربستان اړیکې د دې لپاره تیر وخت خرابې وې چې دا هیواد د عربستان له سیال ایران سره نږدې اړیکې لري. او وروستی خبر د چین په لری پراته حوزه شینجیانګ کې څلورو کسانو د یو موټر په واسطه په یوې دولتي ودانۍ ورننوتي او هلته یې د یو بم په ایښودلو سره یو تن وژلی دی. په چاودنه کې درې کسان ټپیان شوي هم دي. دا پیښه د شینجیانګ په کارابلاکس سیمه کې شوې او د سیمه ییزو مسؤولو ادارو د ویبپاڼې په اساس حمله کوونکو د کمونیست ګوند د دفتر ودانۍ هدف ګرځولې ده. پولیسو په ځوابي ډزو کې حمله کوونکي وژلي دي. شینجیانګ چې له منځنۍ آسیا هیوادونو سره ګډه پوله لري په دې وروستیو کې د سختو ناامنیو شاهد پاتې شوی او سلګونه کسان پکې د غور مسلمانانو او چینایي هان قبیلې ترمنځ د شخړو په خاطر وژل شوي دي. چینایي چارواکو د دغه شخړو په خاطر یغور مسلمانان ګرم بللي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ دا مهم خبرونه هم دومره ول ملتیامو مننه کوم.
حدیث پردی سوچې خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه کتلای شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې روسیې رد کړ چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کوي. خو افغان حکومت د مسکو د غونډې د بحث وړ موضوعګانو په اړه پلټنه کوي.
ما از مجادی دیپلماتیک خیش برای دریافت معلومات بیشتر در خصوص ماهیت و محتوای این نشست کار میکنیم.
د پکتیا ولایت شورا او قومي مشران له ولسمشر ګیله لري چې ولې دا ولایت د دوی په خبره لیاد استلید.
ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی د پکتیا ولسونو سره کوم ژمنې کړې وي هغه تر اوسه پورې لاست پیسه د هم نه دی عملي کړې.
حقیقت سره پروگرام هم لرو. د ولسمشر له ویاند محمد هارون چخانسوري سره غږیدلی یو.
قضایی چې سوي دي په دې تیرو کې ټول د قانوني پایګړ لاندې دي. ایڅوک په افغانستان کې تر قانون لږ نه دی لوړ نه دی پر ټول قانون تطبیق کیږي.
رازو لومړی مطلب ته د روسیې حکومت وایي دغه هیواد له چین او پاکستان سره داسې پلان نه لري چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې استازی وایي د ماسکو، پیکینګ او اسلام آباد درې اړخیزه غونډه د دې لپاره جوړه شوه چې د سیمې په همکارۍ د افغانستان وضعیت ښه شي. په ماسکو کې د سې شنبې د ورځې پر درې اړخیزه غونډه افغان حکومت سخت عکس العمل ښکاره کړ. دې غونډې ته د افغانستان استازی نه و بلل شوی. احمد شیبر او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د روسیې استازی وایي چې نه چاله روسیې غوښتي دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړي او نه هم ماسکو له چین او پاکستان سره دا پلان لري چې داسې څه وکړي. زمیر کابلوف زیاته کړه چې د روسي چین او پاکستان استازیو د سیشن بي پروس په ماسکو کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې لپاره په سیمه ایزه کچه پراخیا چې په کار دي تر څو له کابل سره په ګډه داسې هدفونه وټاکل شي چې نتیجه ورکړي. کابلوف بیا وویل په اوسنیو جنګي حالاتو کې د سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د روسي ځانګړي استازي زیاته کړه چې په ماسکو کې درې اړخیزه غونډه په حقیقت کې د سیمې په کچه د ګډو هڅو رامنځته کول دي. د کابلوف په وینا په راتلونکي کې به دغه ډول غونډو ته د افغانستان او د سیمې د هغو هیوادو استازي هم راوبلل شي چې د افغانستان د لانجې له حل سره دلچسپي لري. د روسیې استازي انټرفاکس خبري اژانس سره خبر هم وکړه چې دغه ډول غونډې به عملي او مثبتې نتیجې ورکړي. په ماسکو کې د سیشن بي د ورځې پر درې اړخیزه غونډه د افغانستان حکومت او امنیت شورا په ځانګړي ډول هغه وخت سخت انتقاد وکړ چې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو د لرې کېدو مسله یاده شوه. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وویل
ما از مجازی دیپلوماتیک خیش برای دریافت معلومات بیشتر
موش له خپلو دیپلوماتیکو سرچینو د دقیق غونډې د څرنګوالي او محتوا په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوو. هیڅ سرچینه د افغانستان له حکومت پرته د صلاحیت نه لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لیست څخه د افغانستان د خلکو نوم لري کړي. د طالبانو په برخه کې هم مسله هم داسې ده.
در خصوص طالبان نیست همین گونه.
د افغانستان ولسی جرګې هم د ماسکو د غونډې په اړه خبرګون ښکاره کړ. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د روسیې چین او پاکستان د استازو غونډه په ښکاره د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي نه پوهېږي چې ولې دا ځل دې غونډې ته توجه زیاته شوه کنه ورته درې اړخیزې غونډې دوه ځله مخکې هم روان کال جوړې شوې وې.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
ازادي راډیو ته غوښته ملي اردو مسولین وایي د لخرګه کندهار لوی لارې پرانیستي. په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو د عامه اړیکو مسول تورن احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته ویل د شندک مانده د مانده اړوند لوی پل سیمه 13:00 بجې البته په دغه سیمه کې دغه پل رغولی او نن تر غرمې مخکې به ټرافیکو ته اجازه ورکوي چې کندهار او نورو ولایتونو ته تګ راتګ وکړي. تسل ویل د لارې په اوږدو کې عملیات هم کړي او وسلوالو هغه مرکزونه او قرارګاوي له منځه وړي چې د لارې د تهدید لپاره جوړې کړي وي.
د افغانستان مکانی او هوایي قوا وتوانېدل چې دغه د دوه ورځو عملیاتو په لړ کې 13:00 د 13:00 بجې په شاوخوا کې د شینډک مانده دغه کوم پلچک چې الوزولی سو دغه لاره پرانستل سوه. کومه خاصه ستونزه نه وه. د شپې شاوخوا 13:00 بجې چې د شینډک مانده لاره پلچک چې کوم بم الوزولی و پرانستل سوه.
ویل کېږي دغه لاره له تیرو درې ورځو راهیسې د ټرافیکو په مخ تړلې وه او ګڼ شمېر خلک یې له ستونزو سره مخ کړي وو. طالبانو د 601 نمبر دغه سړک شپږ لویه واړه پلچکونه په ماینونو الوزولي او هغه موټرونه یې هم د ډزو په واسطه تهدید کول چې د لښکرګاه څخه کندهار ته مسافرین وړل. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د لارې د بېرته خلاصېدو او دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. مننه چې ازادي راډیو ته غوښتست. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان قومي مخاور مدني فعالان او د انتخاباتي منډو ترړو پر مهال د افغان ولسمشر اشرف غنی د ټیم غړي وایي مرکزی حکومت او پخپله ولسمشر سره کړي ژمنې هېرې کړي دي. دوی شکایت کوي چې په دغه ولایت کې هیڅ کومه پروژه او یا بله ژمنه چې شوې وه تر اوسه نه ده عملي شوې. د افغان ولسمشر په استازیتوب تر اوسه چا په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په دې اړه داود تپان ته غوږدو.
دا پکتیا یو شمیر وسیدونکو مخبر ولایتي شورا وکیلان او د افغان ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي دوره کمپاینران شکایت کوي چې مرکزی حکومت له دوی سره کړي ژمنې نه دی عملي کړي او خوابت دي. د انتخاباتو پر مهال د ولسمشر اشرف غنی د کمپاینی دفتر مرستیال قومي مشر جنت خان منګل وایي افغان ولسمشر له دوی سره غ ډول چې ژمنې کړي د پکتیا لپاره کار نه دی کړی.
ژمنې چې د کمپاین په وخت کې د افغانستان منتخب ولسمشر مشر ډاکټر صاحب اشرف غنی د پکتیاوالو سره کړی وی بدبخت نه باید وایم تر اوسه پورې لکه څنګه چې لیدل کیږي سرته نه دی رسیدلی
یوازې قومي مخبر او د کمپاینونو د محل مطرح څیرې نه دي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومت څخه نارضایت څرګندوي دا د ولایت د ولایتي شورا رئیس ډاکټر علمیر بارمزوی وویل
ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی د پکتیا ولسونو سره کومې ژمنې کړې وې هغه تر اوسه پورې لس فیصده هم نه دی عملي کړي هغه انتقالي بار کې دا د ګردیز د ښار پرخواله ورکول دي همداسې نورې لوی پروژې دي چې د مچلغو بند د ځینې ولسوالیو په اساسي ډول پاخه سړکونه دي خو مونږ ته ولسمشر دا ډاډ راکړی و چې انشاءالله تاسو ته به خپل حقوق رسیږي تر اوسه پورې هغه کړې ژمنې سر ته ونه رسولې
دا د په خبره په پکتیا خوست پکتیکا او لوګر کې دوی د افغان متحدو قومونو جرګې له لورې ټول لګښتونه په دې خاطر ورکړي وو چې د دې ولایتونو د حقونو لپاره به راتلونکی نظام ولس ته کار وکړي خو اوس یې دغه ولایتونه په مرکزي حکومت کې هېڅ برخه او په ټولو ولایتونو کې یوه لویه پلي کېدونکې پروژه نه لري دا پکتیا ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز چې د انتخاباتو پر مهال د ولسمشر اشرف غنی تحول او دوام ډلې مخکښ کمپاینر و وایي مرکزي حکومت د دې ولایت ستونزو حل ته پام نه دی کړی او خلک له دوی څخه خوابدي دي
بدبختانه هغه څه چې د پکتیاوالو تمه وه یا هغه څه چې د ولسونو تمه وه ولسمشر موږ ته په هغې سترګې ونه کتل یعنی موږ هم دا سترګې نه لرو چاته چې موږ چاته وایو چې موږ ولسمشر ته کمپین کړی یعنی د دې نوم نه پښیمانه یو ولسمشر ته مونږ په کوم دلیل یعنی په کومه وجه رایه واچوله یوازې دی چې مشکل حل شي خلاص شي کم شي ورځ په ورځ پکتیا کې مشکل زیاتیږي
د پکتیا اکثریت اوسیدونکي د اشرف غنی ادارې نه د خوابتګۍ نظر ورکوي او وایي چې که په نږدې راتلونکي کې د دوی په غوښتنه لویې پروژې پلي نه شي او ستونزې یې جدي ونه ګڼل شي ښایي خلک په پراخو ولسي مظاهرو لاس پورې کړي یو ځل بیا قومي مشر جنت خان منګل
پکتیا ټول ولسونه او قومونه چې په ژمنو نه یې وفا نه ده شوې د موږ نه غوښتنه کوي او زما په نظر ټول قومونه او ولسونه د اشرف غنی د دولت څخه اوس ناراضه بري څوک چې ناراضه شي مقابله جبهه نه سي کېدای شي په راتلونکي کې د پکتیا ولسونه د خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي
خلک دا شکایتونه په داسې مهال کوي چې له تیرو دوه کلونو په ټوله پکتیا کې یوه داسې پروژه نه ده پلې شوې چې خلک یې د ځان بساینې په خاطر ښه ګام وګڼي او په خبره چې له دوی سره د بندونو جوړېدو د مرکز ګردیز پراختیا تجارتي ساحو او ځمکو ویش او نورو لویو پروژو پلي کېدو ژمنې شوې وې چې تر دې مهاله یوه هم نه ده پوره شوې داود تپان ازادي راډیو پکتیا
اسمو خبريال دا وتپان ویل چې هڅه یو کړه په پکتیا او یم په کابل کې د خلکو د دغه شکایتونو په اړه د چارواکو نظر واخلي خو چا ځواب نه دی ورکړی اوس هم ورزو په د پکتیکا راپورته په پکتیکا کې د نجیب الله الوخیل په غږ یو راپور خبرو چې هلته د یوې نوې ودانۍ د افتتاح په اړه ده
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د نوې ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل چې یاد ودانۍ د کلو پراختیا وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د 14 میلیون افغانۍ په لګښت په اصلي ډول او د انجینرۍ په معیارونو برابر جوړه شوې ده الیاس وحدت د یاد ودانۍ د ودانۍ شرکت معیاري کار وستایه او تر څنګ د نورو ساختماني شرکتونو وغوښتل چې د بیا رغونې هره پروژه د ملي احساس ته مخې په دې معیار او نمونې عملي کړي
د کلو پراختیا ریاست په پکتیکا ولایت کې د فعالو ریاستونو په سر کې زه دوه وارې دې ودانۍ ته راغلم د لیدو دپاره ما قراردادي پیدا نه کړو چې قراردادي څوک و نن مې د انجینر صاحب ولیدو چې خبرې کولې چې دی د نظارت مسؤول و په پکتیکا ولایت کې نه نږدې څومره ګاونډي ولایتونه چې دي په دې ډول عصري په معیار برابر ودانۍ نه ده جوړه کړې یوه شرکت هم نه ده جوړه کړې
په همدې حال کې د پکتیکا ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست رئیس نجیب الله جاهد وایي چې د یاد ادارې فنی او مسلکي پرسونل د دې ودانۍ له ودانیزو چارو په پرلپسې توګه څارنه کړې ده نوموړي وویل ولس ته رښتینی خدمت له مهمو هدفونو دي او له همدې کبله د خلکو ښه همکاري د دې سبب شوې ده چې د پکتیکا په ډېری ولسوالیو او کلیو کې د دوی پروژې له هر ډول ستونزو پرتا تر سرکیگی او دی او شمیر عملا کارونه روان دی.
هر هر قدم کوشش دایی چی دی کلیو بیا روانی او پراختیا ریاست یو نمونه اداره کو اغا ارمان و هدف مچلارو چی دی خلق و لسونو تمکار کرایی نن الحمدلله مش دی پکتیکا پا اکثریت برخو کی
دی آدوانی ورده د روانی اونه پسر که د پکتیکا په بکه خیلو که هم د هاشمیه په نوم دی او خوانزی ده پاره ده ودانه ده جوڑولو کارونه د 14 میلیون افغانه په لګښت پیل شوی ول چه ودانه زی چاری بایه ده شپه گمیاشت په موده که سر تا ورسیگی.
آزادی رادیو تا په دیش می رخ پل پیغامونه رو لگی 0-0-0-0-2-3-4 او یا هم 0-0-4-2-2-1-1-2-4 یاو یاو پینزه.
مننه چې آزادی راډیو ته خوږی است. اوس هم ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته چې صالح محمد صالح محمد طالب لوستي.
ډیجیټل ژورنال آنلاین خبرونه په کابل کې د ولسی جرګې پرې بغړی د پرونی بمی حمله په باب لیکنه خبره کړې چې په نتیجه کې فکوری بهشتي له دریو نورو کسانو سره ټپي سو. د دې کاناډایي خبرونې په حواله دغه پیښه چې د سړک غاړې ماین چاودنه وه د چهارشنبې په ورځ د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په قلعه ناظر سیمه کې وسوه. د کابل امنیې قمندان ویلي چې ماین تر یوه پلچک لاندې ځای پر ځای سوی و او هغه وخت وچاودېد چې د ښاغلي بهشتي موټر له سیمې تېرېده. ډیجیټل ژورنال خبرونې دا چاودنه د ولسي جرګې پر استازو د وروستیو حملو د لړۍ تازه پیښه بللې ده. په ولسی جرګه کې د بامیان د خلکو پرستازي فکوري بهشتي د حملې مسولیت چا نه دی منلی، خو په دې چاودنې کې د هغه موټر زیانمن شوی دی. د ولسی جرګې رئیس ویلي چې په دې چاودنې کې د ښاغلي بهشتي یو خپل وژل شوی دی. خبرونې لیکلي دا حمله په داسې حال کې شوی چې وسلوالو طالبانو د ژمي له راتلو سره سره په ټول افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړي، حال دا چې پخوا به په دې موسم کې د جنګ شدت کمیده. ډیجیټل ژورنال لیکلی چې د سختریز ډلې په وروستیو کې پر وکیلانو هم خپلې حملې زیاتې کړې دي. خبرونې د تیر اونۍ حملې ته اشاره کړې چې په کابل کې د هلمند د وکیل معلم میرولی پر کور وسوه، لس ساعته یې دوام وکړ او په نتیجه کې یې 8 کسان ووژل سول. خبرونه لیکي که څه هم په هغه حمله کې معلم میرولی ټپي سوی، خو په وژل سوو کې د هغه دوه لمسیان او ساتونکي هم شامل دي. بریتانوی ورځپاڼې ډیلی میل په خپله پرونۍ ګڼې کې په افغانستان کې د یوې 30 کلنې ښځې پر برخلیک لیکنه خپره کړې چې ګواکې له حجاب پرته له کوره د وتو له کبله وژل سوې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي راپورونه وایي د وسلوالو کسانو یوې ډلې له یوې ښځې په دې تور سر پرې کړې چې له مېړه پرته ښار ته وتلې وه. ورځپاڼې لیکلي چې پیښه د سرپل ولایت په لرې پراته کلي لاتی کې سوې چې د طالبانو په کنټرول کې دی. د سرپل د ښځو چارو رئیسې نسیمې ارزو ویلي چې دغه ښځه ساکینه نومېده. ورځپاڼې د والي د ویان ذبیح الله امانی وینا راخیستې چې ویلي دي دغه ښځه 30 کلنه وه او وسلوالو په دې خاطر ورڅخه سر پرې کړې چې له مېړه پرته د باندې وتلې وه. ورځپاڼې لیکي چې د هغې مېړه په ایران کې دی او دا د سودا لپاره له کوره د باندې وتلې وه. د لیکنې په حواله وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې پیښه کې دوی لاس نه لري. ډیل میل ورځپاڼې لیکي د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځو ته اجازه نه وه چې له محرم کس پرته له کوره بهر ووځي. ښځو ته د کار او تعلیم حق هم نو ورکړل سوی. په لیکنې کې هغه پیښې ته هم اشاره سوې چې په کندهار کې د لندی یا قوس پر 28مه د هوایي ډګر 15 ښځینه کارکوونکي د وسلوالو په حمله کې وژل سوې. ورځپاڼې دا پر ښځو د حملو د لړۍ یوه تازه پیښه بللې ده. په لیکنې کې وړاندې راغلي جدي اندېښنې سته چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د خراب امنیتي وضعیت او د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله شایي زیانمن سي.
ازادي راډیو ته غوږ است. په کونړ کې د ځوانانو لپاره کورسونه جوړ شوی. په دغه کورسونو کې هغه ځوانان چې له 12م ټولګي فارغ دي روزنه ورکول کیږي څو د کانکور په ازموینه کې ښه نمرې واخلي او د خپلې خوښې وړ فاکولټي ته کامیاب شي. روهلا نوري په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په کابل او بهرنیو هیوادونو کې میشتو او دندې درلودونکو کونړیانو د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې کانکور ته د چمتووالي درې میاشتنی کورسونه جوړ کړي چې اوس مهال پکې په سلګونو کسان په زده کړو بوخت دي. د ټولنیز خوځښت په نوم ټولنې یو تن مشر عنایت الله ضیا ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې په کابل کې دندلرونکي کونړیان په خپل منځ کې سر راټول شول. پریکړه وکړه چې هر تنخواه کې به یو څه پیسې راجمع کوي او په هغو پیسو به د خپل ولایت په لیسو کې لومړی د عصري مضامینو ښوونکي روزي او له هغه وروسته به په هر لیسه کې له 12 ټولګیو فارغینو ته کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړوي.
فلحال منګه د 12 فارغینو لپاره دا پروګرام لرو چې هغه درې میاشتې اماده شي د خپل مسلکي استادانو د طریقه نه ته تر څو باندې وکولی شي چې د خپلو خوښو پوهنځیو ته په ښو نمرو باندې د شفاف لارې نه د مشروع لارې نه لارې
د خپل لیاقت په وسیله لارې
لیاقت چې په هغې کې کوم غیر مشروع لارې وي چې شاګردان او زده کوونکي په هغې باندې مجبور نه شي.
هغه وایي دا یو خیریه کار دی چې دوی پیل کړی او غواړي چې د دې پروګرام لړۍ د هیواد نور ولایتونو ته هم او غزوی.
په دې ته د خارجي ډونر نه غوښتنه نه کیږي. هغه موسسه چې دلته د معرفت په برخه کې کار کوي ته هغه به دا کومه کوي ته خو ولې موږ دغه یو ولسی خوځښت دی د مالی ارش نه به دا ویم چې دا کومه کوي واسي چې په کابل کې تیر کومرونه دی په کونړ کې څوک دی او دا کومه کې موږ سره تر اوسه پورې کړی دی. تقریبا د دې سکل کې زموږ د پروګرام تکمیل شي په دې باندې 4 ملیون افغانۍ مصرف راځي. ورته چې دا پیغام ټول هیواد ته ورسول دي یعنی په کونړ
خاغلی ضیا وایي تیر کال د کونړ د څلور ولسوالیو او مرکز اسدآباد په لیسو کې کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړ کړي وو چې ښه نتیجه یې ورکړې وه. دغو کورسونو سره د زده کوونکو او ښوونکو زیاته لیوالتیا وه چې دوی سږ کال د کونړ په ټولو ولسوالیو او مرکز کې کورسونه پرانیستل.
موږ دغه پروګرام په 1994 کې په یوازې په 20 لسو لپاره په دې باندې وتوانېدلو چې هغه استادان هغه لپاره تعلیمي مراکز خلاص کړي. خوشبختي خبره دا ده چې سږ کال یا په 1995 کال کې 150 مراکز درو چې هلته 12 پارېغین کینی او استادانو ته د درې میاشتو لپاره هغوی اماده کوي. اما د امکان په صورت کې د 12 زده کوونکي د 12 ټولګي زده کوونکي هم په دغه کورسونو کې برخه اخلي.
دوه تنه زده کوونکي چې سږ کال له عمرا خان لیسې فارغ شوي په جوړو شوو کورسونو خوښ دي او هیله لري چې د کانکور چمتووالي کورسونو کې به ډېر څه زده کړي او په راتلونکي کانکور کې به د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالي شي.
زما نوم عمران دی، د کونړ ولایت اسدآباد ښار اوسېدونکی یم. نو عمرا خان لیسې څخه خبره شوې یم. دلته چې عمرا خان لیسې کوم کورس جوړ شوی دی د کانکور دپاره، د کانکور کورس ته راځم تر څو چې کانکور کې نمبر واخلم او د خپل خوښې پوهنځي ته راشم.
زما نوم ضیا دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. دلته په کونړ ولایت کې د کانکور مدرسې کورسونه جوړ شوي دي. موږ هغې ته ورسو د زموږ د کونړ د زده کوونکو لپاره دا ډېر مهم دي، ځکه چې موږ نور ولایتونو یا نور ځایونو ته رسیدګي نه شو کولی چې لاړ شو هلته د کانکور مدرسې کورسونه وایو. دا زموږ لپاره یو ښه فرصت پیدا شو کونړ ولایت کې داسې کورسونه جوړ شي د کانکور د مدرسې لپاره، او دې ته موږ ورسو تر څو په کانکور کې ښې نمرې ترلاسه کړو.
خلک وایي که چېرته په هر ولایت او ولسوالیو کې دغه ډول د ټولنې د خیر ګڼې د پاره ټولنیز خوځښتونه جوړ شي نو نه یوازې دا چې ځوانان به مو د پوهې په برخه کې ښه پرمختګ وکړي، بلکې ورسره به په هیواد کې د بهرنیانو له مرستو پرته ډېر خیریه او بنسټیز کارونه هم د افغانانو په مالي مرسته او مټو ترسره شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا حکومت په منځنی ختیځ کې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینی حکومت د جوړېدو ننګه وکړه. د براک اوباما په مشرۍ د امریکا د حکومت د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د کار موده په خلاصېدو ده په واشنگتن کې داسې خبرې کړې دي چې یو ځل بیا اسرائیل په غوسه کړي. احمد شیبارا او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار وکړ. په واشنگتن کې د جان کیری لپاره د خدای پامنی په جوړه شوې غونډه کې د چهارشنبې په ورځ د وویل د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې لپاره د دوو بیلو دولتونو جوړیدل ضروری دي.
The two-state solution is the only way to achieve a just
د دوو دولتونو رامنځته کېدل یوازینی حل لار ده چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ عادلانه سوله ټینګه کړي. دا یوازینی لار ده چې د اسرائیل راتلونکي د یو یهودي او ډیموکرات دولت په توګه تضمینوي چې په سوله او امنیت کې له ګاونډیو سره ژوند وکړي، او دا یوازینی لار ده چې د فلسطینیانو راتلونکي آزادي او د دوی کرامت تضمینوي. دا په سیمه کې د امریکا د ګټو هم مهمه وسیله ده. جان کیری دا خبره د چهارشنبه پورس په واشنگتن کې په داسې وخت کې وکړه چې د ولسمشر باراک اوباما د اداري او د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د دغو دواړو حکومتونو اړیکې وروسته تر هغه کړکېچنې شوې چې تېره اونۍ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې امریکا د اسرائیل د حکومت په مخالفت ممتنع رایه وکاروله. امنیت شورا د نتنیاهو د حکومت له لوري په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د یهودانو د میشتځایونو جوړېدل وغندل، خو جانکیر تېره ورځ د امنیت په شورا کې د امریکا د دریځ دفاع وکړه او ویې ویل چې څوک دې ته پاملرنه نه کوي چې د میشتځایونو جوړېدل د سولې لپاره ګواښ دی. موږ په ښه حالت کې نه یو چې په ملګرو ملتو کې پریکړه لیک تصویبوو. دا پریکړه لیک په ښکاره وایي چې دواړه لوري باید د سولې د پلي کېدو لارې چارې
ولټوي.
جان کیری زیاته کړه چې د کلونو په ترڅ کې امریکا ډېرې هڅې وکړې خو څه نتیجه یې ورنکړه، او اوس د دوو دولتونو د جوړېدو مسله له جدي خطر سره مخامخ ده. که جوړ نه شي حالات به نور هم کړکېچن شي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې نږدې درې اونۍ وروسته به د ولسمشر په توګه لوړه وکړي، ویلي دي چې له اسرائیل سره به د ده اړیکې داسې نه وي لکه د اوباما د ادارې چې دي. ترامپ وایي چې د اسرائیل سره د اوباما د ادارې چلند له تحقیره ډک دی.
جنګری تر خبرو وروسته د اسرائیل صدر اعظم غوسه دی او د خبرې غندلې دي. ورزو لنډو خبرونو ته حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی.
د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس ملکیان ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو نهو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یاغیانو تر 400 ډیر قمندانان افغان پولیسو وژلي دي. په پکتیکا کې په لسګونو نجونو نن له 12 ټولګي څخه فارغېږي. پکتیکا له هغو ولایتونو څخه یو دی چې ډېرې لږې نجونې پکې تعلیم کوي. په کندهار کې چارواکي په دې باور دي چې په سرحدي ولسوالیو او لویو لارو کې د پولیسو د تشکیلاتو زیاتېدو ته اړتیا شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې لپاره د دوو بیلو دولتونو جوړېدل ضروری دي. روسي خبرداري ورکړ که امریکا پر دغه هیواد نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي انتقام به واخلي. او په فارس خلیج سیمه کې د ایران تر ټولو نږدې ملګري هیواد عمان ویلي کېدی شي د سعودي په مشرۍ د تروریزم پر ضد په ائتلاف کې برخه واخلي.
مننه چې ازادي رادیو مو اوریده. قرار قرار د ریپورټونو د برخې نوبت ختمیږي. ورزو دوه اونیزو پروګرامونو ته لومړی د ماشومانو د حقونو لپاره د ازادي رادیو پروګرام اوري، او وروسته د حقیقت څه دی اونیز پروګرام مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
زما نوم ډاکټر عبدالقادر صدیقی د مافت کتلوی ملی د نظارت او ارزیابی مسؤول یم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. په فایل کې تاسو د سری یا سرخکان پاکل معلومات راکړئ چې د څه رقم یو ناروغي ده.
دا ناروغی فوق العاده ساری ناروغی ده چې ماشومان پکې اخته کیږي. د 15 کاله اخته ماشومان او ډیر خطرناک د 2 او 1 کال اخته ماشومان دي چې دوی ته ډیر خطرناک دي.
د سری یا سرخکان علائم څه کېدلی سي؟
د سری یا سرخکان علائم یو تبه ده چې د 80 درجه حرارت نه اوچت دي حرارت، او دغه رشونه دي چې هغه رش وسپې داده چې اوبه نه لري، او بل د سترګې سورتوب ته چې سور کېږي د ماشوم سترګې، او د پوزې نه اوبه راځي. دا علائم دی کله چې په دې علائم کې مور او پلار خپل ماشوم ژر تر ژره باید خپل نږدې کلینیک او یا ډاکټر ته باید مراجعه وکړي.
سکل په کوم شمیر ماشومان اختصاصي ودی کومه دقیقه شمیره یې سایه تحصیل لري؟
تقریبا 1530 مثبت کیسونه تر اوسه په ټول افغانستان کې لرو، یعنی 1530 واقع مثبت ده. سکل
او هر کال څوک دل په مخ کې کلونو کې
مخ کې ډیر زیات و، مخ کې تقریبا 3000 کسان نخته کېدل. بیا در ځای خدمات 30 ډیر خشو واکسین هر ځای کېشته رسیدي ماشومان ته او دا اخته شوی ده. اوس خو 1500 پوری رسیدلې.
ایلتی چې کېدلې چې سکل هغه ماشومان چې په سرخکان باندې اخته دي په شمیر کې کموالی راغلی؟
مونږ خو استراتیجی لرو چې هر 3 کال بعد غټ کمپاین کوو د افغانستان سطح طول ما شومان. مونگ اغا سنین گورو کم سن زیاد مساب شویده، بیا اغا سنون هدف تاکو اغوی تا دشری واکسین ورکو او بل ده روتین تقویه ده چه به هر تحصیلات سیهی که کلینیکونو بانده واکسین اشتا مور او ما شوم کولشی چه دیر پا سنتیا علتا ورشی علتا زمون تیمون او دریج تزی اغوی کولشی چه واکسین شی.
اکا چیر ما شومان واکسین شی او بیا سرخکان بانده دوی اخته کی کنه دغه ناروغي څومره خطرناک ده؟
دا ناروغي خو چې واکسین نشي خطرناک دی. باید مور پلار دیر پدی باندې پام وساتي چې ماشوم نه میاشت وشو باید شری واکسین ورکی او په تلس میاشت کې بیا ورکی، ځکه چې په نه میاشتنی باندې د دې معافیت تقریبا 50% دی. دا خه معافیت نخلی، باید هغه پوستر دوز چې دی دوم دوز چې په تلس میاشت کې دی باید دا ورکی چه نور پشری مساب نشی او کلا چه واکسین ور نکی دا خطرناک دی، حتی سبب ده مرگ گردی.
پلار اپراتوسیمو که چه التسی مرکزونه نشته، کلا چه ماشوم پسترخکان باندی اخته کیگی کورانه ایل دوی سره کومی لمرانه مرستی وکری تر سوی چطر یو سی مرکز بیایی؟
لمرانه مرست داده چه دوی تا باید مایات ورکی، مقوی غذاگانی ورکی او زمونگ او دریج تیمون هلتزی او دسیهی پوسته پا لرو پراتوسی موکه موجوده اغوی تا مراجعه وکی، اغوی رهنمایی کهی او جر تر جر کلینیک او یا دکتر تا مراجعه وکی.
کورانه درملنی هم کمتسته دی سرخکان پا وقت؟
کورنه درملن هم دا وایم چه نرم غذا باید ورکرشی، مایات زیاد ورکرشی او استراحت وکی ماشوم ده درد پاره یا دوا واخلی. کلا چه دا اختلاطیگی او اسهال پیدا کهی یا سینه بغل پیدا کهی او پل تکلیف چه پیدا کهی باید جر تر جره کلینیک یا دکتر تا مراجعه وکی. او ویتامینی به هر پوسته سیهی که موجود ده حالتا باید ویتامینی دو دوزه پس سلور ویشت ساعت که باید واخلی.
بله، کلاسی ها ماشون پس سرخکان باید یخته کی دا خویه رقم دانی کنه اتمن دان
رشده او بایست نلری.
پس اگه وقت که نظافت سمره مهم ده او ماشون تا چه رقم کالی باید بر واغستل سی؟
زمان توصیه والدین و تداده چه اول جر تر جر باید نمیاشت چه ماشون کی باید واکسین کی اطلس میاشت که بیا واکسین کی او ماشومان تا شده ورکی. شده یوازنه واکسین ده چه دیر خه ما فزکایی ماشومانو تا ده بل مرزونو پا مقابل که او بیا ده شری ده مرز ده پاره خیلی وقایه کهوی تر نه میاشت بوری باید بور ماشوم تا باید شروع ورکی.
دکتر صاحب ما اختل دا و پختم چی چه رقم کالی پا دقیق وقت که وروا غوندی چی دوی خوبا جان باندی دانی کنه چی دوی جوبل نسی؟
باید نرم کالی و غندل شی، دوی پا تکلیف نشی او پا مرتوب فضا که باید وساطل شی، دوی تا خیب مایات ورکل شی،
نظافت چنگی؟
او نظافت دیر زیاد مراد شی. دا کارو نباید حفظ صحت شخصی او فردی او محیطی باید مراد شی.
سرخکان یا دا سرای چی دا ساریم دل یا ماشوم نباید
ساری دا دی مغزن چه دی انسان دی او انسان بل انسان تا انتقالی گی دی حوال الاره انتقالیگی. کله چه یو بل تا دشری مرس و گلری بل ماشوم پا اغا که لوبی و کی او اغا سرا کم لاسور کی دا پشری کی اختکیگی خلای ترشوات یا دپوزی ترشوات دی که تماس راشی بل ماشوم پا که اختکیگی. زمونگ توصیه داده چه باید دا ماشومان روغ ماشومان بیل وساطل شی او د دې خورام بیل ورکړ شي د دې ظروف بیل وي.
تاسو به اتمن د کلیو له خلکو سره په تماس کې یاست کنه؟ دوی خپل ماشومان ته کله چې دوی سره یا سرخکان نیسي څه ډول درملنې کوي؟ څه رقم دوی سات یا کوم څه لري چې وي؟
دوی خودسرانه تداوی کوي. خودسرانه تداوی په دې معنا چې دوی ته هیڅ خوړه نه ورکي. هغه خود دا ماشوم چې ناروغ شي د دې اشتیا خرابېږي، د دې ماشوم اشتیا هم خرابېږي، بیا دوی ته څه نه ورکوي. دا مور و پلار خانواده زمونږ توصیه داده دوی ته ښه خوړه او نرمه خوړه او په ګرم فضا په مرطوب فضا کې دوی باید وساتي،
یعنی خپل بچی وږی ونساتي.
وږی ونساتي، ډیر مایات ورکی. مایات د دې تداوی ده او ویتامینی هر ځای کې پیدا کیږي باید سلور ویشت سات که باید دو مرتبه باید ورکر شي.
د سرخکان ناروغي ولی را مستکیږي د دې علت څه ده؟
دا مرض خو ویروسی ده. کله چې جامعه معافیت تیت وي دا مرض راځي او هغه ماشومان چې واکسین نوی شوي هغوی ته دا شری نیسی، هغوی مصاب کوي.
آیا کله چې یو ماشوم سرخکان باندې اخته سي په دغه وخت کې واکسین ورته کیدلی سي؟
نه، کله چې په سرخکان اخته کیږي بیا مونږ هغه ته نه ورکوو، ځکه چې دا مصاب شوی ده،
یعنی ګټه نه ورته کوي.
ګټه نه کوي
له سرخکان
کیدای شي چې دا ضرر وکړي.
له ناروغي وروسته هم بیا نه ورته کوي؟
نه نه، بیا دا معافیت تولیدی کله چې یو ځل سوک سرخکان نیسی
بیا
بی نه نیسی،
یعنی په ټول عمر کې یو ځل ماشوم سرخکان کیږي؟
یو ځل. هغه خلک چې د سرطان دوای اخلي او اچ ای وی ایدز لري هغوی په دې مرض کې اخته کیږي. د دوی مقاومت ډېر لږ دی. هغه مور پلار غټ خلک
کله چې مشران دغه دواوی خوري بیا دوی په غټ سن کې سرخکان کیږي؟
د دوی معافیت کمیږي، دوی کېدای شي چې مصاب شي په سرخکان.
علت یې دا ده چې قوي دواګانې خوري.
د دوی معافیت کم دی، دوی اخته کیږي
په سرخکان باندې. بیا د دوی درملنه څنګه؟ آسانه ده، مشکله ده څنګه؟
چې سرخکان نیسي بیا هغه اختلاطات تداوی کیږي، نور هغوی ته واکسین ضرورت نشته.
بله، کورنۍ ته د تاسو مشوره څه ده چې څه وکړي چې بچي اصلا په سرخکان باندې اخته نسي؟
زمونږ مشوره داده چې هر ماشوم اول دوز په نه میاشت کې واخلي او 15% معافیت تولیدی او دوم ځل چې دا واکسین اخلي په 13 میاشت کې. زمونږ په اسکیجول او تقسیم اوقات واکسین کشته په کلینیکونو که دو تورکوی اند دوی معافیت 15% پوری رسیگی. او بول دا چه زمونگ توصیه مور و پلار تا داده چه مور باید شده ورکی ماشوم تا. مور چه شده ورکی بس دا در نه میاشت پوری پا مرس نخت کهی دیر مفاد کهی. او بول خپل شخصی حفظ صحه او محیطی حفظ صحه پام که بولاری دا دیر مهم ده. او کلا چه که ماشوم سرخکان یا شری نیسی اوی باید خیلی مایات ورکی او په مرطوب فضا کې وساتی او د بل ماشومان نه دا بیل کی تجرید کی. او کله چې د دوی اختلاطات پیدا کیږي، مثلا نسالات پیدا کیږي، سینه بغل علائم پیدا کیږي، دوی باید ژر تر ژره ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. او د رسم رواج او خودسرانه دود چې د ماشومان ته څه ورنکی داخنه دی، باید ماشومان ته خواړه باید ورکړ شي.
او ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسه. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د بروکسل کانفرنس له اساسي غوښتنو څخه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزه په ټولنیزه او سیاسي برخه کې د ښځو ځواکمنتیا، اداري فساد پر وړاندې مبارزه، اقتصاد، امنیت او یو شمېر نور د ملي وحدت حکومت ته وړاندې شوې دي. د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې افغان حکومت څومره ژمن دی او په دغه برخه کې لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خبرونه کې به یې د ولسمشر ویاند هارون چخان سوري ځواب کې تاسو سره کله وایي ستړي مشي.
مننه.
د لومړۍ پوښتنې په توګه په تیر کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې څومره لاسته راوړنې لري؟ په دغه برخه کې افغان حکومت څومره کار کړی؟
مننه. سلام تاسو او تاسو درنو لیدونکو ته. متاسفانه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د مشخص په جامعه کې یو تریخ حقیقت دی چې د سترګونو سپټولای. د افغانستان حکومت یو ټینګه اراده لري او په دې برخه کې جدي اقدامات هم ترلاسه نیولی دي او لاسته راوړنې هم لري، خو ډېر نور زیات کار ته هم ضرورت شته. په دې برخه کې چې مرتسو کولای شو د شومه پدیده خپل د فرهنګ څخه لیرې کو، د افغانستان د ټولو وګړو همکاري ته ضرورت ده، په خاص ډول د افغانستان محترم علماو ته، د افغانستان به مدني ټولنه ته، د افغانستان ځوانان او همداسې د افغانستان د پارلمان نمایندګان او نور اقشار د افغانستان باید په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو هغه مختص اصیل افغاني فرهنګ، مختص اسلامي عقاید او اسلامي قوانین چې لرو د هغه پرانا کې هغه حقوق چې خصوص ته ټاکل شوی دي هغه ورته ورکول سي او د خشونت څخه یا تاوتریخوالي څخه مخنیوي وسي. د افغانستان حکومت په تاریخ کې اول ځل لپاره په لوی سرنوالي کې یو ماوینه د یو خزو ټاکله او په ټول ولایتو کې یو خاص دفتر ایجاد کړ د خزو د تاوتریخوالو پر ضد مبارزې لپاره چې په اکثرو بستو کې خزو مقرره شوی دي او عملی کارونه شروع شوی دي، او هغه خزو چې بندیخانو کې د افغانستان د په یو خاص هیئت رئیس جمهور وټاکي د دې ټول قضایا بررسی شوی او ټول په مختلفو فرمانو کې د لکه د اتمه د اسد اخترو اتمه د مارچ د خزو ورځ د پاغه وختو کې د دوی هغه د بند مده حفظ و. د افغانستان په زندانیو کې مختص وسته کمتره تر اته سو زندانیان شاید ولرو او د دوی دوسیه هم تر سیرین لاندې دي چې انشاءالله دا نمبر به نور هم ټیټ سي او کم بسي. قضایي چې سوي دي په دې تیرو کې ټول د قانوني پایګر لاندې دي، هیڅوک په افغانستان کې تر قانون لږ نه دی، لوړ نه دی، پر ټول قانون تطبیقیږي او د افغانستان عدلي او قضایي اداره ارګانونه په استقلالیت او شفافیت او په جدیت او قاطعیت سره په دې برخه کې کار کوي او د دې نتایج به وختن فوختن د خپل خواست خو انشاءالله د افغانستان خلکو سره شریک سي. بیا هم په دې ټینګار کوم چې یو شومه پدیده په افغانستان کې ده او د ټولو په همکاري سره حکومت تعهد لري همکاري کوي او دا باید د منځه ده.
د ملي یووالي حکومت له پیل سره سم ولسمشر ژمنه کړې و چې شاوخوا ډیر سلنه ښځو ته په حکومت کې ونډه ورکړي، مګر اوس په خپل وایي چې شاوخوا اول سلنه ښځو ته کې ونډه ورکړل شوې ده. لامل یې څه و؟ د ښځو د فیصدي ډیر سلنه ته ونه رسیده.
د ښځو ونډه کوم مختص ګورو په تاریخ کې دومره زیات سام د ښځو د افغانستان په لوړو چوکی کې نو د کابینه په ساته، د موین صاحبانو په ساته، د سفیر صاحبانو په ساته، په قضا کې، په ستره محکمه کې، او همدارنګه په لوی سرنوالي کې او په نورو بخشو کې د حکومت خصوصا د ډیر وندور کول سوی ده. د دوی د لیاقت او د تعهد پر اساس باندې دا لري نور هم دوام پیدا کی او نور هم مستعد اشخاص شوی دوی ته په حکومت کې ځای ورکول کیږي. مختصی اوس هم متاسفانه په حکومت کې د مرسلری یا د زنسیتیزی فرهنګ او موجود دی چې په دې بخش کې هم اقدامات ترلاسه نیول شوی دي تر څو د فرهنګ د پښتګي پرې خلور شي او د افغانستان وګړي مساوي کښځي کنري ټوله په آزاد فکر سره په دولتي ارګانو کې خپل وظیفو ته او خلکو ته خدمت ته ادامه ورکړي.
د بروکسل کانفرنس د اساسي قانون یو هم اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه په دغه برخه کې افغان حکومت تر اوسه پورې څه کړي او څومره بریالي دي چې هغه ستونزې چې په خوا موجود وي اوس راکمې شوې دي؟
متاسفانه په افغانستان کې فساد هم یو شومه پدیده ده او د تیرو کلو اگر فرهنگ چې ایجاد شوی وو په حکومتداری کې استوار پر فساد او پردو باندې وو. د څلورشتو تیر کلو زما مطلب دی چې د څلور لسیزو څخه تر اوسه پورې هم دغه د حکومتداری په فرهنګ کې فساد یو اصل ګرځېدلی وو او د دې په وړاندې باید جدي مبارزه شوې وای او تر یو حده شوې وه. ولې په تیرو دوو کلو کې د افغانستان حکومت هغه ژمنه چې اول د افغانستان و خلکو ته لري او بیا خپل بینالمللي شرکاو ته لري د عدلي او قضایي مرکز ایجاد شو، ټول د فساد هغه غټي دوسیې چې دی یا قضایي چې دی هغه ته رسیدګي کوي. مختصي هم دا اوس عملاً په افتی کې د اقل یو یا دوه علني محکمې شاهدان چې د عدلي قضایي مرکز د خاصخه دایر کیږي او خلکو ته جزای ورکول کیږي او ډیر زیات دوسیه حمل ته دوی تر لاسند دي کار پر کې د افغانستان حکومت په دې برخه کې دښمن لري او اراده هم لري او په پمدغه برخه کې د قانون د حاکمیت عالی شورا هم اجازه سوي ده چې رئیس جمهور پر راس کې د معاون صاحب دوم د رئیس جمهور دی رئیس اجرائیه دی قاضی القضات صاحب دی لوی سره نو صاحب دی همدارنګ وزیر صاحب عدالت دی او نور اعضای په دې کې لري چې پر عمومي عمده مسایل باندې د فساد د مبارزې لپاره پاس پر کېږي او د تطبیق لپاره لار هواره کېږي او هغه سیاسي اراده هو حمایت ورتسته او په تیر کې کوم مختص یو ګورو د تیر دوه کلو کې تمرکز پر دی او چې د غټو قراردادو کې چې دی په ولر سات باندې چې فساد دی هغه تاول رسیدګي وسی ورسته په تدریج سره بیا د لری یونیورسيټي ته او په لاندې سات باندې کار وسی چې د تدارکات کمیسون په دې برخه کې ډیر لاس راوندلو دلې غټ قراردادونه تقریبا ادعا کولای شي او ویلای شي چې ټول د فساد څخه تر ډیر زیات اندازه پر پاکسوي دي ولې نور کار ته هم ضرورت شته.
تاسو د لوی دوسیو خبر وکړه د کابل بانک مسله او د غي مسلې د سیپات کېدل فکر نه کوي چې د افغان حکومت ناجمنتیا خي د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې
معلومات شته. تاسو ولې دی چې د کابل بانک کسان چې په دې کې مجرم وي یا پیژندل سی و چې د دوی به د پیسې غلا کړی وي یا اوس هم په بندیخانو کې دي
مګر هغه کسان چې په سیاسي پوسټونو کې دي او هغه په دغه برخه کې دخیلو د اکثره دوسیې
لمنځه عدلي او قضایي ارګانو چې خپل بررسي کړی دی هغه څوک چې پیژندل سوی دی چې اصلي مجرمین دي هغه ټول اوس هم په بندیخانو کې دي. په تاریخ کې د بانکداري فکر کوم چې ویلای سو د اولین ځل چې په دې کچه پیسې چې بیرته تللی راسي تقریبا زیاتره تر 300 میلیون ډالر د کابل بانک پیسې شتلې هغه بیرته راغلي د دولت ته او نور هم کارونه جریان لري چې اکسان چې بندي دي دوی هغه سرمایه د شې چلري باقی منده پیسې هم د افغانستان خلکو ته د دوی څخه واخیستل سي. د قضیه ته په جدیت رسیدګي سوي ده.
امنیت د ټول افغانانو اړتیا ده. د امنیت په برخه کې د افغان حکومت لاسراونی سي په دې اورسيو کې
په د افغانستان جنگ کې مختصي ګورو مختلف ابعاد لري. ابعاد د قاچاق دی، جرمی اقتصاد دی، نړیواله تروریزم دی. په افغانستان کې منطقوي بہت امری نړیواله بہت امری او متاسفانه داخلي بہت امری. د افغانستان جنگ یوازنه شی چې نه دی داخلي جنگ نه دی، مشتاس په یو تمام معیار بین المللي او منطقوي تروریزم جنگ سره مقابله کو او تیر کال د افغانستان لپاره د یو منسجم دفاع کالو د افغانستان زرور امنیتي او دفاعي قوا او دا ثابت کړ چې دشمن هیڅ وخت په هیڅ ډول خپل هغه شوم هدف ته نه رسید. دوی ټول هدف خنثی او دوی ته ماته ورکړه. د تیر کال جنگ مختلف جنگ و یو تمام معیار تعمیل سوی چې نایلان سوی جنگ هم نو اعلان سوی جنگ و د افغانستان پر خلکو تعمیل سوی و چې قربانی افغانستان خلکو ورکړه او په خاصه د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو اولین ځل لپاره د افغانستان ارخپاش سره قلوردگان په هم زمانه په عملیاتو کې پخت وو د خلکو څخه دفاع کوله او دا ثابت کړ چې دوی په هر حالت کې د افغانستان د تمامیت ارزي او د خلکو دفاع کوي او دشمن خپل اهداف نه رسي. ستونزه مهم درلودله چې د ژمی د څو میاشتې د فرصت ته چې پر هغه ستونزو باندې بیا کتنه وسی د رئیس جمهور هدایت امنیتي او دفاعي ارګانو ته دوی پر د ستونزو باندې ورکشاپ او سیمینار هم نیولی وو او دوی به د ستونزو سره ګوري او د دې په اساس به د آینده پلانونه ترتیبیږي تر څو د تیرو څخه درس سره وخت او آینده لپاره منسجمتر بهتره لوړ سي او راتلونکي کلونه ان شاء الله د افغانستان خلکو لپاره د پیرودا کامیابی کولونه وي.
په امنیتی ادارو کې د فساد موجودیت څومره باندې تاسې
فساد دیواز په امنیتی ادارو کې نه په ټولو ادارو کې موجود وو او اوس هم تر اندازه پورې ستاسو چې ډیر کار ته ضرورت لري. د تدارکات د کمیسیون د لارې د امنیتی او دفاعي ځواکونو په امنیتی ارګانو کې خصوصا په دفاع وزارت کې دوی ټول قراردادونه چې ټول دقیقه بررسی شوی دي او ټول پاک شوی دي تر ډیر اندازه په دفاع وزارت کې او امنیتی دفاعي ارګانو کې فساد کم شوی دی او د دې لپاره نور هم کار ته ضرورت شته او ډیر جدي او عملی پلانونه تر لاسه لاندې دي چې د دې پیدا سره په دې برخه کې هم مبارزه وشي.
په اقتصادي برخه کې ستاسو لاس سره ورنځ سي د تیری وکړ
مختصرا که تاسو هم د افغانستان په تیرو کې یوازې یو ترانزیتي لار ته بند اوس خوشبختانه افغانستان څو ترانزیتي لار ورته خلاص شوی. لومړی ځل لپاره د چین څخه ریل راغی افغانستان ته اموال سره د اقینه بندر ترکمنستان د ریل راغی افغانستان ته چې 15 ورځې اروپا ته مختص مالونه تلای سي او د غزې سمبات صادرات واردات کیدای سي. په دې جنگي شرایطو کې چې د افغانستان امنیتي دفاعي قوا او خپل قرباني ورکوله، د خصوصي سکتور د پانګې جذبول چې 1.2 میلیارد د اقل ډالر تیر کال دوی خپل سرمایه گذاري اعلان کړی ده، او هغه په هغه پروژو کې چې طویل المدت دي لکه د انرژي په بخش کې، او په دې پیسو کې د اقل 3.5 میلیون ډالر د افغاني تجارانو دي.
خو یو شمېر سوداګرو د نامنې له ویرې خپل سرمایه له افغانستان وویستي، په نورو هیوادونو کې هلته پانګونه وکړه. په دغه وخت کې څه شوي دي؟
نامنې ستا په افغانستان کې او په ولایتو کې مختص ولدل چې د تیرو 15 میاشتو کې په جنگ کې حداقل 2 میلیارد افغانۍ و عامه تاسیساتو ته د افغانستان دښمنانو طالبانو زیان ورسوي. دوی همیشه غواړي چې په خلکو کې ویره ایجاد کړي او نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وکړي او خلکو ژوند بهتره شي. خو بیا هم متاسفینه چې حکومت په دې برخه کې علیځلې کړې دي، او په 1.2 میلیارد ډالر سرمایه گذاري په داس شرایط کې ډېر غټ اعتبار دی چې د افغانستان پر حکومت کې چې متاسف تجار راغلي بیرته سرمایه گذاري کوي.
د ملي یووالي حکومت په ګمارونو معمولا ځینې وخت نیوکه کیږي، وایي چې یو شمېر مهم او اساسي پوسټونو ته وړ اشخاص نه ګمارل کیږي یا لا هم سرپرستان موجود دي. په دغه برخه کې څه شی
ګوره ګمارل چې سوي دي؟ د افغانستان په وزارتو کې ټول هغه مسلکي او هغه با تجربه اشخاص چې کار کوي، کدا سينوي مختص په دومره پرمختګ نه دلوده کار خپل مختنزي امنيتي او دفاعي اورګانو کې هم چې ګمارنه سوي دي په یو خاص معیار باندې سوي دي، او هغه معیارونه د دوی د کامیابی چې مختص اوس شایدان د تاییدي چې دوی ورکسان تل سوي دي، ولې اصلاحات ته نور هم ضرورت شته. درې وزارت د افغانستان د سفارستان خوې درکېږي چې په دې برخه کې هم اوس د افراد سره کتنې روان دي، مشورې روان دي، ډېر با تجربه او مستحق کسان به ډېر ژر معرفي شي.
درې وزارت اشخاص خبر وکړي چې که چېرته وړ اشخاص نه وي ګمارل شوی په وزارتونو کې ښایي اوس پرمختګ نه وي شوی، نو بیا د سلب صلاحیت هغه لامل څه؟ ولې سلب صلاحیت شول کوړ نه
کړ؟ هغه جلا موضوع ده. مختص کوګورو د افغانستان په وزارتو کې سیستم سازی ته ضرورت شته، د افغانستان د پروژو جوړول ته ضرورت شته، هغه ظرفیت چې کافی اندازه ته موجود دی چې وکولای شي انکشافي بودیجه مصرف کړي، هغه په دغه ته کار کارته ضرورت شته چې ټول وزیر صاحبان سکتور وزیر صاحبان په دې برخه کار کوي او ظرفیتونه جوړي. د بودیجه مصرف او د پرمختګ کارونه د دوار مختلف بحثونه دي. تیر کال بودیجه چې پر هغه اساس باندې مخکښ قضاوت کوه، هغه د 3 کال بودیجه و او اقتصاد د 3 کال و چې هغه وزیر صاحبان اکثر د کال تر نیمای پورې د وزارتو ته نه ورغلي، او هغه بودیجه تیر حکومت جوړ کړو. د دې حکومت نو د دې کال مصرف د بودیجې کته شو غره د 5 کال د
راتګ واقع استاسي په لاس کې و چې د کال تر نیمای پورې نه ورسېده.
د مختص په خاص شرایط قرار دلو د افغانستان او د خاص شرایط څخه د وټل لپاره وخت ضرورت.
ډیر مننه.
Rama na zora wara. نزد.